السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی د آزاد رادیو دای او سات خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. د دې خبرونه تخنیکی چاره شمشاد زدران پر مخ وړي. اورې چې د سولې علي شورا وایي طالبانو ته د پاکستان دا خبرداري چې د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په ترڅ کې له پاکستان مشوره واخلي په بین الافغاني مذاکراتو کې ښکارا لاسوهنه ده. د جرمونو نړیواله محکمه چمتو ده چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنه پیل کړي. او دا هم اورې چې ولې د لښکرګاه پر شاوخوا جګړه تر اوسه اوږده شوې ده. د نړۍ په خبرونو کې هم اورې چې د پاکستان په کراچۍ کې د کښتیو د ټوټه کولو په یو تمځای کې د چاودنې له امله یو شمېر کسان وژل شوي دي. او د عراق ځواکونه وایي چې موسل خار په څنډو کې د اسلامی دولت په نامه ډلې یادایش پر ضد بریدونه روان دي. خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان د دې سات خبرونه اورو.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سبا قرغیزستان ته ځي. پروان کې وو ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل سوي. او مشران جرګې د انسان له قاچاق سره د مبارزې قانون تایید کړ. د هم بشپړ خبرونه. ټاکل سوی د حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې د ګډون په هدف سبا د قرغیزستان مرکز بشکک ته ولاړ سي. د اجرائی ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته ویل چې شغل عبدالله به په دغه سرمشریزه کې له یوې اجنډا سره ګډون وکړي. دیوی د دې سفر هدف هم د شانګهای په ناسه کې ګډون دی. او ټاکل سوی اجرائی رئیس په دغه ناسه کې د افغانستان پر بشپړ غړیتوب بحث وکړي. نوموړی وایي د حکومت اجرائی رئیس په د شانګهای د غړو هیوادونو له استازو سره په جلا لیدنو کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه هم وغږیږي. دفاع وزارت وایي د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د طالبانو د حملې د څرنګوالي او دوی ته د اوښتو تلفاتو د معلومولو په هدف یو پلاوی ټاکلی دی. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیري نن له ازادي راډیو سره خبرو کې دا تایید کړه چې په دغه ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته وړ مشپه تلفات اوښتي، خو دقیق ارقام یاد نه کړل.
نفر پکې وژل شوي دي، شهیدان شوي دي. هلته د وزارت دفاع نه د کشف استخباراتو د حقوقو تفتیش د دوی یو حیات هم تعین شوی دی چې هغه سیمې ته لاړ شي، د نږدې نه وګوري چې څه پېښه شوې ده.
د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک بیا ازادي راډیو ته ویل چې د غورک ولسوالۍ د چنار په سیمه کې د ملي اردو پر پوستو د طالبانو په برید کې اته د ملي اردو سرتیري وژل سوي او دیارلس تنه ټپیان دي. د وای په نښته کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خو طالب ویاند قاری یوسف احمدی ادا کوي چې په دغه حمله کې د ملي اردو 55 سرتیري وژل سوي دي، دوه پوسټې او یو اندازه وسلې هم د دوی لاس ته لوېدلې دي. د پروان سیمیز مسولان وایي دغه ولایت په سیدخیل ولسوالۍ کې د ماین د چاودنې له امله و ملکیان وژل سوي دي. د سیدخیل ولسوال احمد لمر عثمانیار ازادي راډیو ته ویل چې د پېښه نن سوي چې په نتیجه کې د شیرجان په نوم د کلی ملک او شپږ ملګري وژل سوي دي. د نوموړي په خبره پولیس سیمې ته رسیدلې او پېښه څېړل کېږي. او وروستی کورونی خبر دا چې د افغانستان مشران جرګې د انسان له قاچاق سره د مبارزې قانون تایید کړ. د مشران جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې په دې اړه اندېښنه ښکاره کړه او دا کار یې د نړیوالې مافیا د عوایدو درېیمه سرچینه یاده کړه. د انسانانو له قاچاق سره د مبارزې قانون په 1908 کال کې تصویب شو چې وروسته بیا ولسی او بیا مشرانو جرګې تایید کړ. دا تر دې دمه د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
یو عراقي جنرال وایي حکومتي ځانګړي ځواکونه نن د موسل ښار څنډو ته ورننوتلي دي. دا په تېرو دوو کلونو کې لومړی ځل دی چې عراقي سرتیري دغه ښار ته دننه ورځي. عراقي ځواکونو د اکتوبر له 18 نیټې څخه له اسلامي دولت ډلې څخه د موسل ښار د بیرته نیولو عملیات پیل کړه. بریج جنرال سامیل اریدی وایي چې د دوی سرتیري نن تر غرمې پورې د ګوګجالي سیمې ته دننه ورغلي دي او د موسل له کارامه سیمې څخه یوازې 800 متره لرې دي. دوی وایي داعش وسلوالو د کارامه شاوخوا برخه په کانکریټي دیوالونو باندې کړی ده او ښار ته د ننوتلو پر لاره یې چاودیدونکي مواد او بمونه ځای پر ځای کړي دي. پر ګوګ جالی سیمه جګړه سهار وختي د عراقي ځواکونو لخوا د هاوانونو او ټانکونو په ډزو پیل شوه چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف هوایي ملاتړ ورسره و. د دوی په وړاندې د ټانک ضد او د سپکو وسلو متقابلې ډزې شوې دي. د عراق صدراعظم حیدر العبادی پرون په قاهره کې عراقي تلویزیون ته ویلي و چې داعش باید یا تسلیم یا مرګ انتخاب کړي.
نحاول نغلق على داعش من كل مكان
دا وی موږ هڅه کوو د داعش په وړاندې د تیښتې ټولې لارې وتړو. زه د نینوا خلکو او په ځانګړي ډول د موسل شار اوسیدونکو ته وایم چې د عراق سرتیری به د داعش سر پرې کوي. موږ به هغوی محاصره کړو او هغوی به د تیښتې هیڅ لار ونه لري. هغوی به یا مړه کیږي او یا به تسلیمیږي.
اما یموتون او یستسلمون.
عراقي سرتیرو له کورد پیشمرګه ځواکونو سره یو ځای د اکتوبر پر 18 نیټه د موسل د بیرته نیولو عملیات پیل کړ او د اکتوبر پر 1 دغه ښار ته دننه 1 کیلومتر پرمختګ وکړ. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګه وایي چې داسې نوي راپورونه یې ترلاسه کړي چې ښایي د عراق د موسل ښار دننه او د باندې د اسلامي دولت ډلې لخوا ډېری کسان وژل شوي دي. د دغې ادارې ویاند نن ویلي چې د دوی راپورونه ښیي داعش ډلې د اکتوبر پر 9 نیټه د عراق د 40 تنو پخواني امنیتي ځواکونو غړي اعدام کړي دي او مړي یې تګرس ته غورځولي دي. دا وایي داعش ډلې دغه راز هڅه کړې چې شاوخوا 25,000 ملکي وګړي له حمام العلیل ښارګوټي څخه استلې دي او داسې ګمان کېږي چې د اکتوبر د 1 نیټې د عملیاتو پر مهال د انساني سپر په توګه استفاده ترې کوي. بلخوا ترکیه وایي وروسته له دې چې د عراق پوځ موسل ښار له اسلامي دولت ډلې څخه ونیسي او انقره خپل سرحدونه د دې ډلې له وسلوالو څخه تصفیه کړل، نو غواړي چې د داعش پر ضد عملیاتو راتلونکی ډګر د سوریې رقه ښار وي. د ترکیې مرستیال صدراعظم نومان کوتولموش وایي په رقه ښار کې د پوځي عملیاتو په اړه د انقرې دریځ روښانه دی او هغه دا چې ښه به وي چې د موسل او د ترکیې لخوا د فرات په نوم د عملیاتو له بشپړېدو وروسته د سوریې په رقه ښار کې پوځي او ستراتیژیک عملیات پیل شي. تېره اونۍ د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر هم داس پرشتنه کړې وه. په عراق کې د امریکا یو جګپړي پوځي مقام تېره اونۍ ویلي و چې ائتلافي ځواکونه باید سمدستي په رقه ښار کې لازم تدابیر ونیسي، ځکه داسې اندېښنه سته چې وسلوال ښایي له همدغه ځایه د لویدیځ پر ضد حملې پلان کړي. له پاکستان څخه راپورونه وایي د کراچي ښار په شمال لویدیځ کې پر هغه ساحلي مرکز یو شمېر بریدونه سوي چې هلته زړې کښتۍ ټوټه کېږي. په راپورونو کې راغلي چې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي او تر 500 ډېر ټپیان دي. دا بریدونه نن په ګاډاني کې پر یوې له کاره لویدلې د تیلو ټانکر داسې مال سوي چې تقریبا 100 تنو کارګرو د کښتۍ په ټوټه کولو کار کاوه. د پیښې انځورونه پر تلویزیون خپاره سوي او داسې ښکاري چې د کښتۍ منځنۍ برخه د لوګیو ډکه ده. د پاکستان ډان رسپانې راپور ورکړی چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 10 کارګر لا درک دي. او د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د دغه هېواد د تحریک انصاف په نوم د دولت مخالف ډلې مشران وایي چې د دوی 2 تنه د پولیسو لخوا د اوښکې بیونکي ګاز له امله مړه شوي دي. پولیسو هڅه کول په اسلام آباد کې د دغې ډلې لخوا د پلان شوي مظاهرې مخه ونیسي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو مشر شاه محمود قریشي ویلي چې دغه کسان نن وروسته له هغه مړه سوه چې له پولیسو سره تر نښتو وروسته پر دوی هغه اوښکې بیونکي ګاز پاشل شوی چې تاریخ یې تېر شوی و. د دغه ګوند سلګونه پلویان هڅه کوي پلازمینه اسلام آباد ته نوزی او په پام کې لري د نوومبر پر 2 نیټه یا سبا مظاهره وکړي. د دې ګوند مشر عمران خان وايي غواړي په دې توګه پر صدر اعظم نواز شریف فشار وړي چې له دندې استعفا وکړي. د خبرونو پای.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. نن به په بدخشان کې اسمان به صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفی 12. په بامیانو کې به هم اسمان صاف وي، هوا به ډیره سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفی 2. په ګردیز کې به اسمان صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 3. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 2. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14. په کندهار کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 11. په غزنی کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 4. په مزار شریف کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 14. او په جلال آباد کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 14.
تاسو زمون غغله ازادي راډيو اورئ. د د سولې علي شورا وای افغان طالبانو ته د پاکستان دا خبرداري چې د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې له اسلام آباد سره مشوره وکړي د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه ده. دا هم اوري چې د جرمونو نړیواله محکمه تیار ده چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنه پیل کړي. د کونړ والی وی په مرکز اسدآباد او یو شمیر ولسوالیو پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو پراخې حمله پر شاته مول شوې دي.
د شپږو کسو جسدونه چې تاسو د مطبوعاتو ورونو ولیدل د جګړې په ډګر کې په دلته پاتې وو د مرکز سره نږدې.
ولې د لشکرګاه پر شاوخوا کې جګړه اوږده سوې ده په دې اړه مفصل رپورټ اورئ.
ډېر په ندرت به تاسو داسې څه پیدا کړي چې هلته د ملکي خلکو ته زیان رسېده. دلته دولت مسلمان دی چې دا ټول شیان په نظر کې ونیسي.
فرانسوي چارواکي په پاریس کې د کډوالو چې زیاتره افغانان دي یو کمپ له منځه وړي.
بېګاش ټولې دي چا خیمې ونې او ټول وضعیت داسې خراب ده، بې اندازې خراب ده. داسې وضعیت چا سره ولاکه ځناور سره لکه موږ سره چې ډېرې خلک کوي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول واورای. د افغانستان د سولې علي شورا وی افغان طالبانو ته د پاکستان دا خبرداري چې د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې له پاکستان نه باید مشوره واخلي په بین الافغاني مذاکراتو کې د دې هیواد ښکاره لاسوهنه ده. د دې شورا مرسیال عبدالخبیر اوشکون په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونه کړې چې جزئیات یې د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو څخه غواړي چې اسلام آباد ته اجازه ورنکړي چې د خپلو ګټو لپاره د افغانستان د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل پر افغان طالبانو د پاکستان وروستی فشار د سولې په بین الافغاني خبرو کې د دغه هیواد ښکاره لاسوهنه ده.
د پاکستان دا عمل چې ګویا ویلې دي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې په هر ډول خبرو کې باید د پاکستان نظر واخیستل شي، دا د افغانانو د سولې په بین الافغاني خبرو کې یو ښکاره لاسوهنه ده چې په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه ده.
د افغان طالبانو دوه غړیو د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې پاکستانی لوري له قطره ورغلي درې کسیز پلاوي ته ګواښ کړی کله افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د دوی مشوره و نه خلی نو د طالبانو ټول مشران او د هغوی کورنۍ به له پاکستانه وویستل سي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ډول څرګندونې رد کړې دي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وای پاکستان هڅه کوي چې په دې وروستیو کې له بیلابیلو لارو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبوتاژ کړي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان وای پاکستان هڅه کوي چې افغان طالبان د وی ستراتیژیک آلې په توګه د افغانستان په مسایلو کې وکاروي.
کی افغان حکومت کوشش کړی تر څو طالبانو سره نیغ په نیغه اړیکې جوړې کړي او یا هم د چین او د امریکا په وساطت باندې یو افغاني سوله ییز لارې ته زمينه برابره کړي. پاکستان وروستی دریز د همدغو بحثونو د سبوتاژ کولو لپاره او دارنګ په طالبانو باندې یو فشار دی واردولو لپاره راڅرګند شوی ده تر څو طالبان دې تړ کړي چې د پاکستان غوښتنې ومني او د پاکستان د یو ستراتیژیکي آلې په توګه باندې د افغانستان په مسایلو کې ترنه کار واخیستل شي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پټو مذاکرو په اړه راپورټونه دا روان کال په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې اخبار سول. خو د دغو پټو مذاکرو په اړه افغان حکومت او نه هم وسلوالو طالبانو رسمي نظر څرګند کړ. بلخوا د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د روانو ستونزو د حل یوازینۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي. د دغه جرګې غړی سید اکرام له وسلوالو طالبانو غواړي چې د پردیو له فشار او غوښتنو پرته له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته چمتو سي.
زما امید دغه ټول افغانانو ته دا ده چې باید دوی فکر وکړي او د دغه بعض هیوادونو پلاس استعمال نشي او راشي او خپل دغه بین الافغاني خبرو ته غاړه کیدی او د افغانستان په جوړولو او آبادولو کې دوی ونډه واخلي.
څه باندې یو میاشت وړاندې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د بین الافغاني خبرو په پایله کې د سولې تړون لاسلیک شو. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان وای که د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له بهرنیو لاسوهنو پرته د سولې خبرو ته زمینه برابر سي افغانان دا وړتیا لري چې د سولې بهیر بریالی کړي.
و امریدل چې د سولې علي شورا وی طالبانو ته د پاکستان دا خبرداري چې کله افغان حکومت سره خبرې کوي نو باید له پاکستان مشوره وخلي د بین الافغاني خبرو په لړ کې د اسلام آباد ښکاره لاسوهنه ده. د جرمونو نړیواله محکمه وایي تیار ده چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنه پیل کړي. فورن پالیسی خبرونه د یو شمیر باوري منابعو په حواله خبر ورکوي چې په هالند کې مشته د جرمونو د نړیواله محکمه یا آی سی سی څارنوالان به په بشپړ څېړنه کې د یو شمیر هغو جنگي جرمونو د بشریت ضد اعمالو په اړه څېړنه وکړي چې د امیرینو په ډله کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه هم شامل دي. د آی سی سی دغه اقدام به چې د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه د امریکا د اعمالو په اړه پلټنه کوي له واشنګټن سره یو تکرار یو ټکر رامنځته کړي. دغه څېړنه به دغه راز په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره د افغان حکومت د سولې پر روانو هڅو هم اغیز وکړي. نوریاس نوری دا موضوع په تفصیلي رپورت کې راخسته ده او وړاندې کوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی لوی څارنواله فتوا بن سودا غواړي چې په څو راتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشریت ضد اعمالو په اړه یوه څېړنه پیل کړي. یو شمېر باوري منابعو دا خبره فارن پالیسی خبرونې ته کړې او ویلي دي چې دغه څېړنه به ښایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته خو د روان میلادي کال تر پای ته رسېدو مخکې پیل شي. یو شمېر امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې په حق کې د دغې محکمې له مقر څخه کتنه کړې او له چارواکو سره د دغې احتمالي څېړنې په اړه بحث او خبرې کړې او هم یې د هغې د ابعادو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. فارن پالیسی خبرونې دغه راز په افغانستان کې د جنگي جرمونو او د بشریت ضد اعمالو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د بشپړې څېړنې د یوه بل لانجمن اړخ یادونه هم کړې او ویلي دي چې دا ډول څېړنه به سیاسي ستونزې هم رامنځته کړي. د خبرونې په وینا د افغانستان حکومت په هیواد کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې هغوی ته له ترسره کړو جرمونو د معافیت وړاندیز په پام کې لري. په 2001 میلادي کال کې د افغانستان ملي شورا یو قانون تصویب کړ چې له مخې ټول هغه وسلوال چې وسله پر ځمکه ږدي بهي، او د 13 سپتمبر میاشتې کې هم د افغانستان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې یو تړون لاسلیک کړ چې د دولت پر ضد دغه حزب د وسلوالو فعالیتونو د پای ته رسېدو په بدل کې د دغه حزب مخکني سیاسي او پوځي اعمال بخښي. دغه محکمې دغه راز په تیرو رپورټونو کې د هغو سرغړونو د ادعاو په اړه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا په تېره له بندیانو سره د ناوړه سلوک په برخه کې شوي هم د دې سپارښتنه کړې وه چې باید هغه په جدي ډول وڅېړل شي. که دا ډول څېړنه ترسره کیږي افغان چارواکي به دومره زیات هرکلی ونه کړي او ښایي دغې محکمې له چارواکو سره چې له افغانستان څخه کتنه ترسره کوي زیات همکاري ونه کړي. د فارن پالیسی په وینا د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوالانو دفتر په کراتو له بندیانو سره د ناوړه چلند هغو ادعاو ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې چې د 2003 او 2005 کلونو ترمنځ د امریکایي پوځیانو لخوا ترسره شوي دي. دغه دفتر ویلي چې متحده ایالاتونو د دغو ادعاو په اړه مناسب اقدامات نه دي کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د څارنوالانو د دفتر په هغه رپورټ کې چې تیر کال خپور کړی دی یادونه کړې چې ډیر جنایتونه په تیره بیا هغه چې په ډیره بېرحمانه او په داسې بڼه ترسره شوي چې د قربانیانو د بشري وقار اساسي حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د دغې محکمې لوی څارنواله بن سودا دغه راز په پام کې لري چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د بې پولې ډاکترانو د ټولنې پر یوه روغتون د امریکا د هوایي بمباري مسله هم وڅېړي. په 2014 میلادي کال کې د ایم ایس ایف پر روغتون په بمبار کې لزګونو کسانو وژل شول. خو د فارن پالیسی خبرونې په لیکنه کې دغه څېړنه هم پیل شي دا نه روښانه چې څارنوالان به وکولی شي امریکایان تورن کړي، ځکه هغوی د دغه کار لپاره تر هغو ډیرو شواهدو او اسنادو ته اړتیا لري چې په اوس وخت کې د جرمونو نړیواله محکمه په لاس کې لري. دغه محکمه معمولا له شاهدانو سره مرکې نه کوي، بلکې په لومړنیو څېړنو کې د عدلي طب پر څېړنو او شواهدو اتکا کوي. د فارن پالیسی په وینا پر جنگي جرمونو د امریکایانو د تورنولو لپاره به د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنواله دې ته اړتیا ولري چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ جګړه د امریکا د زندانونو له پالیسۍ سره وتړي، چې دا کار دومره اسانه هم نه دی، ځکه متحدو ایالتونو له ډیرو نورو ځایونو بندیان په افغانستان کې خپلو زندانونو ته لېږدولي وو. د دغې محکمې د لوی څارنوالۍ د دفتر لپاره به هم دا ډیره ګرانه وي چې ثابته کړي متحدي ایالات په دې کې پاتې راغلی چې په کور دننه محکمو، تحقیقاتو او څېړنو کې د شکنجې ادعاو ته سمه رسیدګي وکړي. د فارن پالیسی په وینا که څه هم د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش د ادارې په نسبت چې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره روابط ښه نه وو، په وروستیو کلونو کې د ولسمشر باراک اوباما د ادارې اړیکې ورسره ښه شوي، خو په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه بشپړه څېړنه به د امریکا د راتلونکي ادارې او د دې محکمې ترمنځ نوي جنجالونه راپورته کړي. د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار د پیل په وختونو کې په دې اړه چې ولې متحده ایالات تر اوسه نه دی توانېدلی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی شي ژوره خواشیني ښودلې وه، خو داسې نښې یې هم نه وې ښودلې چې د ولسمشرۍ په توګه د غوره کېدو په صورت کې ګواکې په دې محکمه کې د متحدو ایالتونو د غړیتوب ملاتړ کوي. د فارن پالیسي په وینا د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله بنسودا چې کله د افغانستان په اړه خپله څېړنه پیل کړي، دا به له عملي او سیاسي پلوه د دغې محکمې تر ټولو سخته څېړنه وي. دغه محکمه به په دې کار سره د افریقا له قلمرو ووزي او بلې تر ټولو لانجمنې ساحې ته به ننوزي.
ډېره مننه نوریاس نوري څخه مو واورېدل دوستانو چې د جرمونو نړیواله محکمه تیاره ده چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه څېړنه پیل کړي. په همدې شیبه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن وایند او غړی رفیع الله بیدار صاحب را سره د تلیفون په لیکه کې دی. بیدار صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. زما پوښتنه به دای چې آیا اوس په افغانستان کې وضعیت او زمینه دې ته برابره ده چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جنګي جرمونو د څېړلو موضوع مطرح کړي؟
قانونی لحاظ باندې افغانستان دولت د 2003 کال نه په دې خو د آی سی سی غړی دی، او په دغه لحاظ باندې کوم مشکل نشته. ولې د آی سی سی د منشور د مخې هغه کوم جرم چې واقع شوی د 2003 کال نه په دې خو د هغې د څېړنو صلاحیت دی ولري. او په دغه منشور کې دا هم ویل شوی دی چې دوه حالات دي: یو خپله دولتونه وروسته یې دومره چې دغه مکلفت ځان ته اجازه وي مختلف دغه ساختارونه قواعد او مقررات او قوانین داسې ساتي چې دغه چې مغلق جرمونه ځکه دا مغلق جرمونه دي د دې څېړنو ظرفیتونه او وړتیا پیدا کړي چې دا جرمونه خپله وشي وي. که چېرته بیا دغه چې یا ظرفیتونه موجود نه وي یا اراده موجوده نه وي او دې کې لغزه کېږي، نو بیا هم د دولت اراده، ملي دولتونو اراده چې کومې د دې شي غړیتوب حاصله وي، د شرط دی چې د نړیوالو میکانیزمونو نه استفاده وکړي، هغوی د ظرفیتونو نه استفاده وکړي، هغوی را وبلي په افغانستان کې فرضاً او نور هېوادونو کې د دغه جرمونو څېړنو لپاره هغوی کافي ظرفیت نه لري او تجربه نه لري.
مننه بیدار صاحب. یو پوښتنه چې همیش په افغانستان کې د جنګي جرمونو مسأله مطرح کیږي، وایي په افغانستان کې حالات نازک دي، د افغانستان سیاسي او امنیتي جوړښت لپاره دا مسألې خني دي، پاینده کې به دا کار کیږي، آیا دا ډول څېړنه کپیل کیږي؟ کاغذ د امریکایي ځواکونو پړی، آیا په افغانستان کې به په څو لسیزو کې د ترسره شوو جنګي جرمونو د تحقیق لپاره هم دروازه پرانیزي؟
او مخدا ده چې د افغانستان دولت په تفاهم کې ځکه چې دا شرط دی د افغانستان دولت دې د نړیوال تعهدات لري، د نړیوال تعهدات په کولو کې باید خپله ژمنتیا ادا کړي او خپل ظرفیتونه هم ادا کړي، کاغذ نه پیدا کېږي او نوی موجود د نړیوال ظرفیتونو نه په دې معنا چې هغوی هم د دې لپاره تخنیکي کومک کوي او نور کومکونه مرستې کوي، ترڅو حتی سروازان او نور خلک داخل کړي د هغوی لپاره تربیت د آموزش دا خبره هم په منځ کې ده. نو خدای چې یو امانګې کې د افغان دولت سره ځکه د جرمونو موقعیت بیا هم که هر چا کړي وي افغانستان دی او جغرافیه په افغانستان کې دا پېښ شوي دي، او تاسو پوهېږئ دغه جرمونه داسې خطایل لري چې هغه د زبان او کم تابع نه دي او په هر ځای کې چې ویلي شوی نه ور دي، بلکن دا جرمونه په افغانستان کې واقع شوي دي او د دې جرمونو څېړل یو ضروري دی د عدالت لپاره او د آینده لپاره چې خلک په دې نظام باندې باورمند شي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدارو چې په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د جنګي جرمونو د څېړلو د اعلان په اړه ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو. د فرانسې په شمال کې د ځنګل کم پړنګېدو سره ګڼ شمېر خلک پاریس او نورو ښارونو ته تللي او له ډېر سخت وضعیت سره مخ دي. د دې کسانو ترمنځ د افغانانو شمېر زیات دی. دوی وایي پولیسو پاریس کې په داسې حال کې موقت خیمې ورړنګې کړي چې نه خواړه لري او نه د اوسېدو ځای. سفیولاس تانګزی په رپورټ لري.
په پاریس کې افغان پناه غوښتونکي وایي پولیسو یې موقتی خیمې ورړنګې کړي او زور زیاتی ورسره کوي. پولیسو پرون د پاریس په 19مه ناحیه کې د ژیغس په سړک د افغان پناه غوښتونکو خیمې رنګې کړي دي. یو افغان پناه غوښتونکی فرهاد پردیس چې خیمه پولیسو ورډنګ کړي په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل ل ډیر سختۍ سره مخ دي او د خوراک او څښاک لپاره هیڅ هم نه لري.
دلته پرون 8:09 بجې چې پولیس راغلل مونږ ورزه د الکان مکورون ورکی چاغه چې شو 15 منټه بلس منټه بعد چې د خیاغه ټریکټر سره او ټول خیمه ورټړنګ کړي بیګاش پر دې چا خیمه نه او ټول وزت د خراب د بی اندازې خراب د سیز او چا سره لا جناور سره بلګه مونږ سره چې د دې خلک کوي او دې پولیس مونږ سره چې کوي او بیګاش په نه چا ډوډۍ نه خوړې نه نو څو ډوډۍ ورته راوړي نه څو ورسې او کالې راوړي.
د فرانسې تلویزیون د یو سیمیز مقام په حواله ویلي چې په نګدی راتلونکي کې په دې سیمه کې ټولې موقتی خیمه ټولوي او د پناهغښتونکو هویت هم بررسی کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت ورکړی په فرانسې کې د پناهغښتونکو وضعیت ورسره له هغه کړکېچن شو چې پولیسو په شمال کې د پاس دو کالاس په سیمه کې د ځنګل کمپ په بشپړه توګه ړنګ کړ. که څه هم له ځنګل کمپ نه چې تصفیه د دوشنبه په ماښام ختمه شوه او زره پناهغښتونکي ایستل شوي، لا هم یو نیم زره تنکي ځوانان چې پولیسو اجازه ورکړي په کانټینري خونو کې ژوند کوي. په نورو اروپایي هیوادونو کې د افغان پناهغښتونکو اټکلي شمیر معلوم شوی، خو لا په فرانسې کې د دغو کسانو شمیر نه دی په ډاګه شوی. یو افغان خبریال رحیم الله ورین چې اوس یې په فرانسې کې د پناهغښتنه کړې ازادي راډیو ته وویل له کډوالو سره په چلند کې ټول بشري او نړیوال قوانین تر پښو لاندې شوي او هیڅوک پوښتنه هم نه کوي.
وضعیت د کډوالو په فرانسې کې تر حده زیات خراب شوی دی. هغه بشري قوانین بیخي تر پښو لاندې شوي دي. دلته وضعیت دا ډول نه ده لکه څنګه چې اروپایي اتحادیې هغه قوانین دي، د ملګرو ملتونو سازمان قوانین دي، کډوالو لپاره خرخانه ځایونه نشته، دلته بارانونه دي، د موټرو په پارکینګو کې دي، سمندرو تر غاړو په پراته وي. وضعیت بیخي د هغه تصور خلاف خراب.
کورین وایي ورځ تر بلې فرانسې ته له جرمني، ډنمارک او سویډن هم د افغانانو او نورو هیوادونو د پناه غوښتونکو راتګ په دې زیاتېږي چې له هغو هیوادونو یې یو شمېر پناه غوښتونکي ایستلي. هڅه مو وکړه چې په پاریس کې له افغان سفارت سره هم خبرې وکړو، خو له څو واره ټلیفونونو سره سره چا ځواب را نه کړ.
په پاریس کې د افغان کډوالو په نغښتونکو د وضعیت په اړه مول سفیول استانګزی اوریدل. د کونړ والی وایي د تیرې ورځې په نخوتو کې له 500 زیات وسلوالو مخالفانو تمرکزوب لوخته. والی د وسلوالو مخالفانو یو شمېر جسدونه او دوه تنه ژوندینه ولشي وسلوال هم رسنیو ته وخدل. روح الله انوري په ریپورت لري.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی غرمه مهال په یو خبری ناشته کې ژورنالیستانو ته وویل چې تیر ورځ وسلوالو مخالفینو د کونړ په مرکز او څلور ولسوالۍ ډلیز بریدونه پیل کړي وو چې ډیر زور یې په دانګام او مرکز اسدآباد کې وو. په دواړو ځایونو کې افغان ځواکونه په دې بریالي شوي چې د مخالفینو بریدونه په شا وتمبوي او وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله واړوي.
د افغانستان د خلکو او خاورې دښمنانو کونړ د ولایت په مختلفو نقطو کې لکه د دانګام ولسوالۍ، اسمار، واټپوره او سرکانو ولسوالۍ او مرکز ته نږدې یوه لویه تهاجمي حمله چې د ډېر وخت را په دې خواه یې پلان کړې وه، پروګرام کړې وه، په لاره واچوله چې خوشبختانه د موږ د ډېرو ویښو زړورو باتورو قهرمانو ځواکونو د طرفه دغه حملات په ټوله نقاطو د کونړ کې په شا وتمبېدل. 30 کسان د دوی وژل شوي، 12 کسان یې زخمیان دي.
والی د هغو شپږو طالبانو جسدونه او دوه ژوندینی ولشوي وسلوال هم رسنیو ته وښودل چې تیر ورځ د مرکز اسدآباد اړوند څاګي په ساحه کې په جګړه کې وژل شوي او نیول شوي وو.
د شپږو کسو جسدونه چې تاسو د مطبوعاتو ورونو ولیدل د جګړې په ډګر کې په دلته پاتې وو، د مرکز سره نږدې نه جسد د دانګام پولیس والی کې په صحنه کې پاتې دي. یو 12 کسیز ګروپ چې تقریبا سلای تاسو ګوریا چې نه کسه یې ووژل شول او دوه یې ژوندي ونیول شول چې دلته موږ راوستلي دي، اوس هم د موږ په قبضه کې دي.
هغه وویل د دانګام په جګړه کې درې دولتي سرتیري وژل شوي او شپږ ټپیان شوي او د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا په راتوغول شوو هوانونو کې 13 ولسی وګړي ټپیان شوي دي.
کونړ د ولایت بېوزله بیچاره او خلکو ته متاسفانه تقریبا 13 کسه زخمیان شول چې په مختلفو ولسوالیو او لارو کې د دوی د رندو مرمیو په واسطه زخمیان شول. هغه د کونړ د اسدآباد مرکزی روغتون ته موږ په اسرای وخت انتقال کړ او انشاءالله ته معالجه لاندې صحیح وضعیت یې د ډاډ ور دی. تعصب باید ووایم چې د موږ درې د مصالح او ځواکونو منسوبین په شهادت رسیدلې دي او شپږ کسه زخمیان دي.
د چاګي جګړې په دوران کې هغه پلار او زوی هم د طالبانو لبند را تښتیدلې چې کومي یوونی ممیشت وړاندې دی حکومت ته د جاسوسۍ په تور نیولی وو. د دواړو په لاسونو او پښو کې زنځیرونه پراته وو. شیرخان د خپل ځان او زوی د بند کېدو او د راخوش کېدو کیسه کوي.
طالبان زما په کور سر دوخته را چاپه ول. زه او زما زوی دواړه ونیولو جاسوسۍ په تور ونیولو او ویوړو غر والته بیا زموږ سترګې پټې کړې وې. هلته کوټه کې هغه بندیانو دې ته په لاسونو ته زلبنې اچلې او زما په لاسونو کې یو نیم میاشت وشو. بیا پرون دا مخابرو کې نارې والې چې ملګري مصروف دي نه پرېږدي او راځي ور راپسې بند کړه او هغه سلاړ موږ اخبار کولاو کړو او د زنځیرو مات کړه. ایسه دې راووت بیا دې ناو ته کته شو د شګې نه پورته دې ناو ده دا قضیه خوراک دومره نوړه خطره ورکوله او نور هر ورځ په شپې راته وواله ټکول.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وایي ولس د خپل ځواکونو ملاتړ دی او تیر ورځې چې د وسلوالو مخالفینو سره کومه جګړه کړې دوی پری ویړي او همدا وجه و چې تیر ماښام په مرکز اسدآباد کې د افغان ځواکونو په موټرو ګلان وشیندل شو.
څلورم بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډې سورو.
د سولې عالی شورا طالبانو ته د پاکستان دا ګواښ چې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې باید له اسلام آباد سره مشوره وکړي په یوه بین الافغاني بهیر کې د دغه وخت لاسوهنه بولي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې د ګډون په هدف سبا د قرغیزستان مرکز بشکیک ته ځي. افغان حکومت له پاکستانه راستنیدونکو بې اسنادو کډوالو سره د بیړنیو مرستو بهیر پیل کړ. د افغانستان مشرانو جرګې د انسان له قاچاق سره د مبارزې قانون تایید کړ. د عراق حکومتي ځانګړي ځواکونه تر دوو کلونو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د موسل ښار څنډو ته ورننوتل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګه وایي داسې نوي راپورونه یې ترلاسه کړي چې ښایي د عراق د موسل ښار دننه او د باندې داعش ډلې 40 تنه پخواني امنیتي ځواکونه وژلي او مړی یې د دجلې رود ته غورځولی دی. او په پاکستان کې پراخ ساحلي مرکز یو شمیر بریدونه سوي چې زړې کشتۍ پکښې ټوټه کېږي. په دې چاودنو کې 9 کسه وژل سوي، تر 50 ډېر ټپیان دي او 10 تنه لا درک دي.
سحر ګل امیرزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
درنوریدونکو سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د روسي په یبا کې د سکوهنی په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف د افغان لوبغاړو چمتواله روان دی. د افغانستان د سکوهنی فدراسیون د همغږي مسؤل وحید الله حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې د افغانستان څلور لوبغاړي ګډون کوي. دی وایي دغه سیالۍ هر کال د سکوهنی نړیوالې ټولنې یا یبا لخوا ترسره کیږي چې د 1900 او 1900 کلونو عمر لرونکي اتلان پکې ټاکل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ د روسیې په پیټرسبورګ ښار کې ترسره کیږي او لسلو زیات هیوادونه په دغو سیالیو کې ګډون کوي. د ښاغلي حمیدی د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د نومبر له 14 تر 20 پورې دوام لري. په سمنګان ولایت کې د فوټبال د 13 ټیمونو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. دغه ولایت د سپورت امیر معلم سردار دولتدین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د غوره لوبغاړو د پیژندلو او د دې ولایت د غوره ټیم د ټاکلو په هدف ترسره کیږي. ښاغلی دولتزی وویل چې دغه سیالۍ یوه میاشت وړاندې پیل شوې وي چې را روانه اونۍ به یې وروستی پړاو ترسره شي. او د انګلستان د فوټبال لیگ سیالیو په دوام ستوک سیټی ټیم سوان سیټی ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې ستوک سیټی ټیم 3-1 پر وړاندې سوان سیټی ټیم له مخې لري کړ. دغه سیالۍ 13 شپه ترسره شوې. لملتیامو مننه.
د روسیې د امنیت لوړ پوړي ادارې د یو ځانګړي مرکز په جوړولو غور کوي چې د روسیې د تاریخ د تحریفولو لپاره به د هڅو مخه نیسي. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
تیره اونۍ د یوې غونډې پر مهال د روسیې د امنیت لوړ پوړي ادارې متخصصینو د دغه هیواد د انقلاب د سلمې کلیزې په مناسبت د روسیې د تاریخ د تحریف په هدف د بهرنیو هڅو د مخنیوي لپاره پر لارو چارو خبرې وکړې. کمرسانت ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې متخصصینو د معلوماتي امنیت په اړه خبرې وکړې او پر یوه ځانګړي مرکز جوړولو یې بحث وکړ چې د تاریخ د ناسم وړاندې کولو مخه به نیسي. د راپور له مخې متخصصینو په دې اړه هم خبرې وکړې چې د بهرنیو هیوادونو او نړیوالو ادارو لخوا قصدن ناسم فعالیتونه کیږي او د جغرافیایي سیاست په مقصد د روسیې ضد پالیسي غوره کیږي. د دوشنبه په ورځ د روسیې د امنیت شورا پر پاڼه یو اعلامیه خپره سو چې وایي متخصصینو تر ټولو مهمې تاریخي پیښې په ګوته کړې چې د تحریفولو خطر یې زیات دی او په اړه یې بحث وکړ. کمرسانت ورځپاڼې د شپږو ځانګړو تاریخي پیښو نومونه یاد کړي. د اقلیتونو پر وړاندې د روسیې امپراتورۍ سیاست، د اقلیتونو پر وړاندې د شوروي اتحاد سیاست، د نازی جرمني په ماتولو کې د شوروي اتحاد رول، د شوروي مسکو او نازی برلین ترمنځ د 1939 کال د اګست د مولوتوف ریبنتراپ موافقه، په هنګري پخوانی چیکوسلوواکیا او ختیځ جرمني کې له پاڅون سره د مسکو چلند او د روسیې انقلاب. راپور وایي د 1918 کال د فبروري او اکتوبر انقلابونو ته ځانګړی پام سوی و چې سلمه کلیزه به یې راتلونکی کال لمانځل کیږي. له کمرسانت ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال د روسیې پخوانی تاریخ پو الکساندر چوباریان د ناسمو معلوماتو د مخنیوي لپاره د ځانګړي کمیسیون یا مرکز د جوړول اړتیا رد کړه او ویلي دي چې دا کار د تاریخ پوهانو او پوهنتونونو دی چې روسیه یې له مخکې لا لري. دا لومړی ځل نه دی چې کرملن د تاریخي پیښو د ناسمو ثبتېدو یا تحریف د مخنیوي لپاره د یو مرکز جوړولو وړاندیز کوي. په 2009 کال کې هم د هغه وخت ولسمشر دیمتری مدودیف یو کمیسیون جوړ کړ چې د ده په وینا د لویدیځ لخوا د مسکو په تاوان د تاریخ د بیا لیکلو د هڅو مخنیوی به کوي. دغه کمیسیون په 2012 کال کې وروسته له هغه له منځه ولاړ چې د مدودیف د ولسمشرۍ دوره پای ته ورسېده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دغې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزایی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. همداراز یو ایمیل هم موږ ته را رسېدلی دی. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ، د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې حوال خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل چې ګرانې خور مریم موږ ته رالیږلی دی در ولولم. محترمه خور مریم چې تخلص یې کاسون دی، خپله کورنۍ لټوي. دغه ګرانه خور چې مریم نومیږي، په خپل ایمیل کې ویلي دی چې کله وکلنه وه له خپلې کورنۍ څخه ورکه شوې ده او اوس 15 کلنه ده. مریم خپله کورنۍ هر یو خان محمد چې ورور یې ده، باز محمد بل ورور یې، سرور خان چې پلار یې ده لټوي. همداراز دغه ګرانه خور وایي چې د دې نوم په کورنۍ کې توتا و چې کور کې به یې په نامه د توتا یادوله. ګرانو دوستانو، که تاسې د مریم د کورنۍ په هکله څه معلومات لرئ، نو ورته کولی شئ چې په دې شمېره تلیفون وکړئ: 0335842923. د تلیفون شمېره به یو وار بیا ووایم: 0335842923. په دې هیله چې د دغې ګرانې خور کورنۍ له دې سره په تماس کې شي. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اوري د آزادي راډیو په دغه خبرونه کې راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه تاسو ته خبره کړو په کومو کې چې د ځینو ورکوښو عزیزانو په اړه معلومات دي. اول به هغه یو ټلیفوني پیغام واورو چې یو ګران ورور د ځان په اړه آزادي راډیو ته را لېږلی دی. دغه محترم ورور دولت ملتیار نومیږي. راځي چې د دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام واورو.
بلی السلام علیکم. زه دولت ملتیار د کندهار د شهر سره زه خبرې کوم، ځکه چې زه په کوچنیوالي د دوو کالو د درو کالو که د څلورو کالو زه په کوچنیوالي له کور څخه راوتلې یم. زما څخه خپل کور، کوچنیان، ورونه، اکاګان ټوله ورک، هر څوک زما په اړه معلومات لري. هدغه شمېره چې زنګ ورته وایي زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1 1. دغه زما تلیفون شمېره ده. ازادي د راډیو څخه مننه. زموږ پیغامونه د خدای په امان.
تلیفوني پیغام واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې یو ګران ورور په نامه د هجران له غزنی را لېږلی دی او دای وایي چې د محمد سلیم په اړه معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
حکمت الله هجران یم، هم له ښکلې غزنی نه. دلته یو نفر په نامه جدي محمد سلیم ده او دا د میدان د ولایت او دلته موږ سره شته او موږ معلومات لرو. نو که د هر چا خپل کېږي یا دوست یا قریبي د مهربانۍ له مخې په دې لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسه. تلیفون شماره ده 0 1 3 5 3 5 9. دا سلیم دا نفر د محمد سلیم نمیږي او دا د میدان د ولایت او هغه د لږ عصبي تکلیف هم لري او ځکه څه وخت ایران کې هم تېر کړی. نو هر څوک قریبي یا دوست یا خپلوان څوکي نو د مهربانۍ له مخې په لاندې شماره تماس ونیسي چې هر وخت فعال شماره ده 0 1 3 5 3 5 9.
تلیفونی پیغامو واورید. ګران دوستانو، یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دا اخیستی وایي چې عبدالواحد لټوي او دا وایي چې له آزادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د عبدالواحد په اړه پکې معلومات دي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د عبدالواحد په اړه معلومات دي.
السلام علیکم. زما یو ورور د عبدالواحد په نامه صدرې کال کېږي کور نظر شوی دی. پرون مازدیګر په 2:00 بجې یو چا زنګ ویلی و چې د عبدالواحد په نامه د افغان ولسوالۍ اوسېدونکی چې زما راسره زوی عبدالعزیز کرور د عراق یو چا زنګ ویلی و چې هغه له موږ سره دا نمبرې موږ نه دي څکې کړي دوسپن دا شماره بیا تکرار شي. وسلام.
ګران ورور، د تا تلیفوني پیغام خپور کړ، تا خپل د تلیفون شمیره نه وویلې، خو راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د عبدالواحد په اړه معلومات دي.
سلام علیکم. جمعه ګل خپلواکین د هرات نی هاړي کنیولې، د هرات د هنجل ولسوالۍ او د مسلخ د کیمپ زور سره یو لیونی په بازار کې دی چې نوم یې عبدالواحد د خمار کازوی د ملال درازه کورور د هلمند د باګرام دی چې د خپل وای چې زه د هلمند د باګرام د ولسوالۍ د دوه کال کیږي چې دی دلته اوسېږي. که څوک د ده په باره کې معلومات غواړي دغه شمیره دې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 1 8 1 8 3 4 7 8. زموږ ځای پته یاد لرئ؟ خیرات مسلخ. د خدای په امان. یو مګل خپلواک.
د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0 0 4 0 0 2 2 4 4 1 5. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو خبري په آزادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، د ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زه کاری عبدالسلام د زابل ولایت د دای چوپان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست د جمعه خان په نامه تقریبا 2 کاله کېږي چې له کوره څخه نادرکه ده او ترهی تم ده، ښځه یې د ده په تمه شپې سبا کوي او جمعه خان نامه چې ده دا د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز اوسیدونکی ده. نو که ار مسلمان ورور ته د ده په اکله معلومات شي، نو لطفاً د مهربانۍ له مخې دې لطفاً مو د شمیرې ته زنګ ووهي، 0 5 2 0 2 2 4 5. خپل شمیره یو ځل بیا و ټولو ورونو ټولو هیوادوالو ته تکراروم، 0 5 2 0 2 2 4 5. وسلام ستاسو کشر ورور کاری عبدالسلام مظلوم یار.
زه اسلام احمد له کندهار څخه خبرې کوم. زما یو د اکا زوی ده سیفالدین استاد، سیفالدین یې نوم ده، په استاد سره د موټروان ده. نو د تېر وخت کې سې نادرکه سوی ده او ټلیفون یې هم بنده کار نه کوي. که چاته په ده په هکله معلومات وي یا دی خپله زما اواز اوري، نو په دغه شماره دې زنګ ووایي، 0 5 4 1 4 9 4 5 3. نو کار چا د زده په هکله معلومات وي نو په دغه نمبر دې زموږ سره اړیکه ویسي او انعام هم ورکوو. نو که څوک دلته نږدې په کندهار کې د ده په هکله معلومات لري نو کولی شي دلته په صنعتي پارک کې د مالګې کارخانې ته موږ ته حال راک. ډېره مهرباني به مو وي. وسلام.
داروخان د هلمند ولایت د مادی د ولسوالۍ د تریخ نوه د سیند تخصا سره په تماس کې یم. زما یو انډیوال دی چې د حاجي عبدالعزیز اکا زوی دی، عبدالستار نومېږي، را 15 کاله کېږي، د کوره نه برکت شوی دی، د باغران ولسوالۍ دی، اوس یې پلازمېنه د نوزاد د نشمت له خودیانو په کلي کې اوسېږي. هېڅ معلومات یې نه صدر مسلمان ورور یا عبدالستار که دغه زما غږ اوري نو په دغه شمېرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 1 5 3 5 2 3 2 0 0 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
زه لطیفه من د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ نوم زما یو د اکا زوی دی د شاعر په نامه چې تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه شوی دی په هلمند کې. نو هر مسلمان ورور کې په اکله معلومات لري یا په خبرې ما ته دې په دغه شماره زنګ راووي. زما د ټلیفون شماره 0 0 0 1 2 3 3 4 6. بس د ازادي راډیو همکاران تل ژوندي ته خدای پامه.
السلام علیکم جان نیم د پرون د ولایت سیاګل کوم مشوري سیدن کې زما و ما ما شنو محمد صابر جان جان زه شپږ کال او میاشت کې د پیاز د ولایت نه غره کښلا دی. هر مسلمان ورو ته د پاره کوم معلومات یا محمد صابر خپل زما غا ګوري دغه شماره سره د اړیکو نشي کوم له شماره سره سفر واویا نسو پنځش پکې اتره پنځه سفر واویا نسو پنځش پکې اتره پنځه واسلام.
زما یو ورور ده په نوم د سالم احمد د 15-14 کال کېږي چې کله د ایران په لوري کله تر اوسه معلومات نشته که چاته په دې اړه معلومات وي دې ټلیفون شمارو باندې زنګ ووهي ډېره مهرباني به مو وي. د زما شمیره ده 0 0 0 8 2 4 9 6 0. بیا یو ځلې وایم ټلیفون شماره 0 0 0 8 2 4 2 4 9 6 0. دا زما نمبر ده که چاته معلومات وي ډېره مهرباني به مو وي دې باندې زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. فروری د پکتیکا ولایت د جانخیل د ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مور یو ورور عبدالمجید په نامو دا 4 کاله کېږي نادرکه ده که هر چاته پته لګیږي یا دا اعلان دی خپل اروي موږ ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووایي 4 لک افغانۍ د انعام رانه واخي. بس په خدای مسپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم رورا خدای دې کیږي زمو پیغام نشر شي. زمانوم اجی ګل رحمان دې زوی نوم نه ظاهر عارف په 2013 کې غیب شوی را او اس په پته نه پیګو ولو سالم پړي خمری را او زم په خبر کې و چې ګو په الحاله کابل نمبر 0 و 8 1 5
0505 دام د کابل نمبر او د پیښور نمبر 5 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلام علیکم یو سړی ده چې حبیب الله نیمیږي د بابخیلو د کلي اوسیدونکی ده د جانخیلو د ولسوالۍ ده د پکتیکا ولایت ده نو ډېر وخت کېږي نادرکه ده که چا ته پته لګېږي دا اعلان خپل اروي موږ ته په دې شمېره زنګ ووهي. وسلام عبدالرحیم د پکتیکا ولایت سروري تخلص.
کاری جمعه ګل وحدت د خوست ولایت څخه در سات په تماس کې يم چې مونږ یو د کاکا زوی ده په نامه د مشاور په سامان د لوی اختر څخه دوه ورځې وړاندې په کابل ولایت د چار اسیا ولسوالۍ د په بغت کې پانوش پیرو دی د اسلامي ورورۍ له مخې مون سره تماس ونیسي او خپله حلاله شیرني یې ترلاسه کړي. په نامه د عبدالرحمن مسلمان د ناروغۍ له وجې
احمد الله په نامه دی لا خو که هر چا ته پته منیږي ستاسې ټلیفون شمېره ډېرو خلکو ته تذکرې ده احمد الله په نامه دی د جمان الله ورور دی که هر چا ته پته معلومه سوله یا ستاسې موږ ته معلومات راکړي په دغه یو نمبر باندې 09-2501-2 په دغه نمبر باندې زنګ ووهئ باره بیا موږ ته معلومات راکړي موږ به بیا معلومات کړو. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه عبدالشکور افغان د هلمند ولایت ته بابادي بول زه ستاسو ته دا پیغام ترې اخلم. زما ماما دې د حکمت الله په نامه چې نن ورځ تقریبا 14 ورځ ده چې د کوره نه درکه شوی دی هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري په دغه شماره نیمه ورته زنګ ووهئ 0-0-5-9-0-3-9 شمېره یو ځل بیا تکرارېږي 0-0-5-9-0-9-9. وسلام.
زه خان د زوی د هلمند ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ د خروټو اوسېدونکی د لاجان کلي زما یو ورور شوی دی چې روز مرمه 10 ځوان د 10 کال کېږي چې د اعصابو تکلیف لري او دوې میاشتې کېږي چې له کوره وتلی دی. هېڅ سره کې نهشته که هر مسلمان ورور یې لیدلی وي یا معلوم وي خارج کې یا داخل کې یا مړ یا ژوندی موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0-0-3-1-1-9-9-0-0-3-1-9-9 یا په پاکستاني شماره باندې 0-0-2-3-1-9-1-1. غادي راډیو سمز ډېره منډه کو.
اوله السلام علیکم. زال ستار د کندهار ولایت څخه په تماس کې ما ورو ده د اولاد په نامه د څوار رسکا کې چې مثلا نظر راکړه بیا تاسو کوم د ماتې په دغه لمبر زموږ زنګ وي 0-0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
کوم زموږ یو دوست لغونه ننني چې مشهور په لغونه ده اصلي نوم لالګل ده د پنځه لس پیکی چې بې درکه شوی ده نو که چیرې دی ما خبرې اوري او یا چاته معلومات وي په همدې شمېره د ماته زنګ ووایي صفر اووه سوه نه نوي صفر نه نوي دوه سوه درې اتیا
زه خان د داود زوی د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ د خروټو اوسېدونکی اجمل جان د کلي زما یو ورور ورک شوی دی د فیروز په نامه دېرش کلن ځوان ده دیارلس کاله کېږي چې د اعصابو تکلیف لري دوې میاشتې کېږي تر کوره وتلی دی هېڅ زره کې نشته که هر مسلمان لیدلی وي یا معلومات کوم خارج وي یا داخل وي یا مړ وي یا ژوندی وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نه سوه نه نوي صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نه سوه نه نوي
دار خان هلمند ولایت څخه تاسو ته زحمت ورکوم. عبدالستار د جام العزیز زکا زوی اشکارا کیږي چې ورک شوی دی. د باغران ولسوالۍ دی، د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ دی. هر څوک په اړه معلومات لري و دغه شمیرې ته دې زنګ ووهي: 01 06 3 8 0 1 8 4 1 8. یا دې دغه بلې شمیرې ته زنګ ووهي: 01 06 3 2 2 1 3. د مخکې شماره بیا یادوم: 01 06 8 0 1 8. څوک په اړه معلومات لري و دغه شمیرې ته دې زنګ ووهي. مور و پلار یې ډېر په انتظار دی. اوس الان دوی په نوزاد کښې د میشمس په کلي کښې، د خدایانو په کلي کښې اوسېږي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه جاوید د ننګرهار ولایت د پزیراګام ولسوالۍ تاسو سره په لیکه کښې یم. خدای دې وکړي میرزای صاحب چې ما پیغام ورک عزیزانو په پروګرام کښې سپ او نشر شي. یو ورک لرمه چې ترور زوی مه دی په زرغني په نوم باندې، شپږ کاله کېږي د کور ته بې درکه شوی دی. که چېرته وي یارانو دوستانو ته یې پاته وي، ملګرو انډوالانو ته یا کوم مبس کښې بندي وي، نو لطفا مونږ ته به په دغه شماره تلیفون وکړي: 0 9 8 8 8 4 3 6 3. تلیفون شماره غواړم چې بیا تکرار کړم: 0 9 8 8 8 4 3 6 3. ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم، زه عبدالحنان یم، د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ملګری و، زما سره اوسېدی په هلمند دلیا د مرجد په ولسوالۍ کښې. ولایتجان نمېدی چې د پېښور څخه راغلی و، دسې زما سره ډېر ښه ژوند تېر کړي، ډېر وخت یې را سره تېر کړي. دلته یې هندارې خرڅولې، دلته په کلو کښې سوداګري کوله. ده به ویل اول زما بل ورور اول خان نمېږي، زه د ازرې ولسوالۍ یم. بیا بله ورځ ما په ازادي راډیو کښې اعلان واورېدی په دغه هکله چې دا ټېلېفون کړی دی، دا څوک دی؟ زه عبدالحنان نمېږم، دغه مې د ټېلېفون نمبر دی: 01 06 5 55 9 8 5. ټېلېفون شماره به یو ځل بیا ووایم: 01 06 5 55 9 8 5.
السلام علیکم، د ازادي راډیو څخه. السلام علیکم، نیمه تاج محمد د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی دی. زما یو دوست دا نظر نمېږي د جمعه خان زوی دی، د پنجوایي د مراسي اوسېدونکی دی. 28 کاله عمر لري، 4 کاله د اعصابي تکلیف له کبله د پاکستان په کوټه ښار کښې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ښه په اړه معلومات لري، د ټېلېفون په دې شمېره زنګ ووهي: 0 01 06 3 5 55 9 8. یو ځل بیا: 0 01 03 1 4 3 5 8 5. تاسو توجه څخه جهان مننه.
زه مالک د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اوس موږ د نوزاد د ولسوالۍ د میشمس د خدایانو په کلي کښې اوسېږو. زما یو ورور دی چې عبدالستار نومېږي، دا 15 کاله کېږي د کوره نادرکه شوی دی، نو هېڅ معلومات یې نشته. د حاجي عبدالعزیز اکا زوی دی، عبدالستار نومېږي. هر مسلمان ورور که د عبدالستار په نامه معلومات لري، زموږ سره په دغه شمېرې اړیکه ونیسي: 0 01 06 3 5 2 2 1 3.
زه حاجي عبدالقیم اسکزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش بارډر تاسو سره په تماس کښې یم. زما یو زوی ورک دی، نوم یې بارم دی، د 15 کالو دی، د 24 میاشتې ورک دی چې د یوې افغانۍ پته یې نه په افغانستان کښې معلومېږي نه په پاکستان کښې معلومېږي. نو هر مسلمان ورور ته که د بارم په هکله معلومات وي فرنګ سربخون د 15 کالو، نو چې د الله جل جلاله د رضا د پاره تعاون زموږ سره وکړي او په دغه شمېرو چې زموږ سره تماس ونیسي که معلومات ورسره وي. د ټېلېفون شمېرې دي، اوله شمېره زما ده: 0 01 02 1 04. دومه شمېره: 0 01 09 50 اوش بیته درهیمش مره سپر اوش هوا دو دیرش شپر آیا اتش بیته.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. ګران اوریدونکو محترمو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.